السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په اړه باندې راپورونه لرو نور مسایل هم لرو د افغانستان د مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدنې د څېړنې لپاره استول شوي پلاوي څېړنې پیل کړې دي همدا سر موضوع د خطر څخه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په هرات کې د اسلام کلا د بندر د اورلګیدو د پیښه پلټون کې پلاوي په قضیه کې د پرمختګ خبر ورکوي د مرکزی بغلان پولیسوالی کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسکونو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ او په ماسکو کې محکمه سیاسي مخالف ناوالنی نه لکه 500 زره روبل جریمه کړ د خبرونو تفصیل په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیه په تړاوي د پاموړ پرمختګ کړی دی د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی د په مشي پلاوی د اکشن بی پورس هرات ته ورسید د هرات د سوداګری د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي رډو ته ویل دي چې د شنبه پورس کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولکید نشدې زر موټر پکې سوځیدل دي قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پیښې له امله سوداګر او پانګوالو ته په سلګونو بلیون ډالر زیان وشته د بغلان امنیت قمندان جنرال وای سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورل دي شغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکی وګړي شامل دي
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپې عملیات وشول چې په پایله کې دوه څلوېخت اسیران له زندان خلاص شول په دې ډله کې امنیتی ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د سترازنیکا واکسین تایید کړ هند د دې واکسین پنځه لکه ډوزه افغانستان ته ورکړي چې ټاکل شوې ده په لومړي ګام په روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي د هند د سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا سترازنیکا اس کی بي وی شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی په افغانستان کې تر اوسه په کووېډ 19 ناروغي سب باندې 55 زره 500 کسان اخته شوي دي چې له دې ډلې 2428 مړه شوي دي په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګند کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا برادر په مشهد طالبانو پلاوی تیرونه ترکمنستان ته تللی وو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي او د اتو نورو لغوه کړي دي د دغه وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر نن ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې د دغه وزارت د تیر یو کال د چارو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې په دغه کال دوی د فرهنګ او هنر په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودي شغلی زهیر د اسیسکوپ سازمان کې د جام مناسب تول د دیر شو لرغونو سیمو په نقشه کول د یو شمېر سیمو د تاریخي او لرغونو آثار موندل د دروش لرغونو او بدو بیا رغونه او د افغانستان فلم او لاجورد فستیوال جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل خو شغلی زهیر په یاد کال کې ل 800 میلیون افغاني بودیجې د څلور اتیا سلنې بودیجې د مصرف خبره وکړه او ویل چې د کورونا وایروس خبرېدو له امله پاتې نوره بودیجه نه ده مصرف شوې څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکس ناوالني څخه د نه لکه 500 زره روبل جرمي غشتنه کړې ده دا پیسې 14 زره امریکایي ډالر کیږي څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غشتنه وکړه د ناوالني ملاتړ ویل دي چې دا محاکمه سیاسي انګیزه لري چارواکو ناوالني تورن کړی دی چې د نړیوالي دوهمي جګړې پر یو سرتیر یې تور پوری کړی دی دا سرتیر تیری د کرملین له لوري په یو تبلیغاتي ویډیو کې ښکارا شو ناوالني هغه کسان فاسد او خاين بللې دي چې په دې ویډیو کې ښکارا شوې دي ناوالني د دې میاشتې په لومړیو کې له زندانه په مشروط ډول له خوشی کېدو له اصول د سرغړونې په تور په درې کال بند محکوم شو ایران وايي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس په خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه شکل تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون په موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوی کیشي. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان مالی وزارت وی د هرات د اسلام کلا د ګمرک د لوی اور لګیدنې د څیړونکي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. اخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي زر موټر سوځېدلې دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرارداد رسیده.
د هرات د همدغې پیښې همدارنګ په ځینو سیمو کې د باروړونکو موټرو د اعتصاب له امله په پلازمینې کابل کې د سون توکو نرخونه قیمت شوي دي.
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیلو قیمتونه 4 افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس 15 افغانۍ باندې و، نن سهار 10 افغانۍ راته پک.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. په د کوټې په ښار کې هم د افغانستان او پاکستان د دوو ټیمونو د بسکشي له لوبې هم تاسو خبرو تر پای سره پاتې شئ. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور لګیدنې د سیړنې لپاره استول شوی پلاوی خپل کار پیل کړی او د پایلو لروخانه کې د ورسته به لازم اقدامات وشي. دغه وزارت له قوله سلګونه نقلي وسایط چې د یو شمیر لوټمارو لخوا نورو ځایونو ته لیږدول شوي وو بیرته خوندي ځایونو ته لیږل شوي دي. اخو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر لاسه کړي معلومات ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو توکو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګیدو پیښه د بیلابیلو لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غني د حکم پر بنسټ د سلواغې په 20مه د پیښې د څېړنې لپاره د بحران کمیټې ګټ پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی بعد یا د پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي همداشان د وختي زیان د ارزونې زیانمن شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراتو د ارزونې او پوراتونکو کې لورته پیښو څخه د مخنیوي په موخه مشخصه طرحه او په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالی مقام ته وړاندې کړي.
د مالی وزارت کسان مانی چې په دې اور لګیدنه کې زیات مالی زیان اوخته، خو ډاډ ورکوي چې د پیښې له څېړلو وروسته به لازم اقدامات وشي. د افغانستان د مالی وزارت دا هم وایي چې امنیتي ځواکونو سلګونه هغه په سوداګریزو توکو بار موټرې نیولې چې لوټمارو نورو ځایونو ته لیږدولې. پرون د هرات والی سید وحید قطالی هم وویل چې له دې پیښې یو شمېر کړیو ناوړه ګټه اخیستې. هغه ځینې موټر چلوونکي د خپلو موټرو په چور تالان قصدي سوځول او له مالیاتو په تیښته تورن کړل او د نوم له اخیستو پرته یې یو شمېر هغه کسان چې د دې پیښې وروسته ډېرې چیغې وهي د مافیا په نوم یاد کړل. له دې خبرو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات یې د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیښې له بشپړې څېړنې وړاندې د هرات ولایت سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر لاسه کړي معلوماتي خی چې په دې پیخه کې په سوداګریزو او نفتی توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلې دي. د دې خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې له تیرو درې ورځو معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
د شمیرو لمخې سل ټانکرونه د غازو دي، 328 موټر د تیلو دي، 440 موټر د نورو سوداګریزو توکو دي او سل ټانکر بیا زوب یا ولې شوي دي. شواهد او د سوځیدلو موټرو پاتې شونی زرو ته رسیدلي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې پیښې مالی زیان له 200 میلیون ډالرو زیات بولي. هغه دا چې د افغانستان مالی وزارت وایي د څېړنو وروسته به د دې خبرې کرا او ناکره توب روښانه شي. په هرات کې د شنبې په ورځ نږدې 1:15 دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګید چې ورسې ټول ګمرکونی و. د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای د سوداګریزو او نفتي توکو بار 2500 موټر ولاړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتست بیا هم د غازو او تیلو په مسله کې پات کیږو. د اسلام کلا په بندر کې د اورلګیدنې وروسته یو شمیر کابل خاریان وایي په دې وروستیو کې د سونتو کو او خوراکي موادو بای په بیساره توګه لوړ شوي چې دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره د غازو بای تر اتیا او د تیلو بای هم تر 500 افغانۍ او پورته تللی او که کنټرول نشي ممکن نور هم لوړ شي. اخو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې هیواد ته واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره به یو کم لوړوالی راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
له تیرو څو ورځو راهیسې د بار لونکو موټرو او صرافانو د ټولنې کاري اتصاب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اورلګیدنې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی. کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي چې دوی یې اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد شکیب مایار:
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیل حکومتونه د 15 نه 15 افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس د ما خپله د دوه ورځې مخکې 2 کیلو ګاز واچولم 15 افغانۍ باندې وه. نن سهار ما خپله بازار ته دکان ته د ګاز ډبې وړله په 10 افغانۍ راته بایک.
وحید بیا د سوان تو کو تر څنګ د خوراکي موادو د بایو لال وړې دو هم وایي
چې موږ مخکې مایع ګاز په 15 افغانۍ اغستلو، خو اوس په قیمتونه نور هم نسبتا مخکې ورځو ته لوړ شوي. اوس هم د 15 مایع افغانۍ د کابل په بازارونو کې ګاز خلک اخلي.
په کابل ښار کې د تیلو او ګازو پلورونکي بیا وایي چې د بار لونکو موټرو د ټولنې د کاري اتصاب له امله څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او ګاز نه دي رسېدلي چې ورسره یې بیې هم لوړې سوي دي. د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
یوه اونۍ مخکې د بربري موټرو اتحادیې کاري اتصاب وکړ او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې. وروسته له هغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کلا کې اورلګیدنه رامنځته شوه، د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګازو د تیلو بیې شاوخوا 10 افغانۍ لوړې شوې دي. دا د ټولو خلکو لپاره، د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی.
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای 15 ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا ګاز نه دی وارد شوي. ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هواري ته پام وکړي، کنه نو په خبره یې وضعیت به لا پسې خراب شي.
اتصاب دے دولت کی سوامل کی دغه ترانسپورټرانو مشکل ته باید سوال ته جواب وویل شي. د صرافانو مشکل باید حل شي. دا چې حل نه شي ورځ ورځ خو ټول سقوط کوي. یو ملک کې 15 ورځې 14 ورځې 15 ورځې ټول اقتصاد پل دي. یو موټر یو 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 ترانسپورټر حرکت ونه کړي نو په دغه صورت کې خو تاوان قطعي او قیمتي راځي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10 ورځې کېږي چې په شمال کې د معترضینو د یو ماشوم د تښتونو په غبرګون کې د قینې بندر لاره تړلې او هم له تیرو 10 ورځو راهیسې د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په غبرګون کې کاربندې زلان کړی. دغه شان بارلونکي موټر د دوی په وینا په لویو لارو کې د دوی نه په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی او د تیرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګېدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځېدلی او د یوې اونۍ په مخه دغه لاره هم تړل سوې ده. هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواري په هدف د شویو اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړي توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. دغه وزارت سرپرست رنګینی حمیدی د سې شمې پر ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل له دې وروسته به د کمیت تر څنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې د کمیت لپلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافی کار سوی، خو منی د کیفیت لپلوه لا هم ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرستی وزیر رنګینه حمیدی چې د سې شنبې په ورځ د دولت ته حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
اوس هدف دا دی چې موږ پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت ته توجه. د نوي رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته ان شاء الله تعالی غو ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1999 کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوي شونځي جوړ شوی، او په خبرې لدی ورسته به د اصلاحاتو پر امست کې دو سره د دغه هیواد په هر سیمه کې شونځي ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکشي لورسي. دا په داسې حال کې د چتسو مو دا وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې و چې لا هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې سته. خو میرمن حمیدی وایي چې د راتلونکي 1400 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري، او پر زده کوونکو به په نوې بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت ته سرپرستی په خبره راتلونکي پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 2.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي، او په خبره یې 1.5 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1999 کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه، او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوی دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو، او له تیرو څو کلونو دغه نصاب نه و بشپړ شوی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شوی کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله خپلې مینې پرې ایښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانۍ مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ، د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دواړو د ژوند ملګري په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. د دوی په خبره چې اوس له خپلو کورونو راکډه شوي، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون مې مړ شوی دی په ملي اردو کې، او هیڅ وس مې نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دی. ډېرې کاټې مو ګرځول، راګو ګرځولې، اوس په دغه نوابات کې اوسیږو، هیڅ وس نشته دی. مزوی می وړو کې نه مونږ غواړو چې نور کومه کم نه دین را سره وشي.
چپ ادارې نه راغلی د جنگونو دغه نه په شوریک او شوریک مې هاون شهید شو، خو وس راکو شو کته د ټیم د واته میشت کی بچی می وړو دي. دوه ماشومان دی، یو په سترګم نه مزوی دغه شیړه دی، هلور می وړه دا. وس ورکو کومه کو شو چې نور هم سره وشي. مخه
دلته ډیری نور میرمنی او سړی چې روانو جګړو کې خپلې مینې پریخي نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نور مرستې هم وشي، خو چارواکي به وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د ماجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ په ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدی مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي عملا موږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزیشو سره مرستې ترسره شوې دي، او په آینده کې هم موږ په موسساتو باندې هم غږ کوو، د ماجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنگونو او نامنیو لامل شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریخي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
زهاشی شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی، مګر جراحي ډاکټر نه لري. د یو اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 45 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل او فصل کړي. د عوامو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
هغه کوم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېدی 15,000 دی، نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا پاکله ویشلې هغه یې د وکیلانو، خپلوانو او نورو لوړ پوړو خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي. روغتیایي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې مده موږ درخواست دا چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګیټ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورټ او کاپا د او سنحتیکات او دات او دات یو تذکیره ده او په او ډېر زیات ام زنانه ام خزي ام زاله ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ دا چې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډ د کاوی کوټ اف سمن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګره تکوي ام دغه شان د لار غواړو که خپل دې کو دې په لور چې خپل کور دې د شادي په لور د شپلو خپلونې شادي په لور دغه کوم رو نه رو تګره تک زمينه مونږ ته ډیره سخته ده. مونږ د پاکستان حکومت او د افغانستان دوه تر مونږ درخواست کې شو. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د سیړونو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو په اړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حملې له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې لخپل خو د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټوټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوی. بلینکن ویلی چارواکو د وژل شوی قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګونا عراقیانو کورنۍ ته تسلیت ویلې ده. د عراق ولسمشر بهرام صالح د یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکېچ د پراخېدو نه خبرللې. د کوردستان د سیمایز حکومت د کورنۍ او چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویل دي چې د توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه وشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یو سیمه را پریوتای دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کوردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف ډیر ځواکونه په هغه توغندوی برید کې پنه خشوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیر نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکی قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری، یو امریکایی او یو برتانوی وشل شوي وو.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
مرانه کوم چې ازادي رادیو ته مغاغنی ولې په 12 پګنی منځنۍ صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ورزو کوټه ته د بلوچستان کوټه کې شپږ کاله وروسته د بوزکشي لوبه شوې ده. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیستې. د بوزکشي لوبه د افغانستان ټیم ګټلې ده. د لوبي پر مهال حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې صوبه کې به د دې دودیزو لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د بوزکشي د دې لوبي تفصیل د ایوب ترین په دغه راپور کې اورو.
د کوچ په کیلو غالي کې د پاکستان او افغانستان ته لوبډل ترمنځ د بوزکشي او دوستانه لوبو وسو کوم چې افغان لوبډلې په خپل نام کړه. د دغه روایتي لوبي د کتل لپاره په ګنډش میر کې خلک د حقي په لوبغاله کې راغون شوی وو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بوزکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او ویل په کار دی چې د بوزکشي لوبه د پاکستان په کامي لوبو کې شامل کړل شي.
مانوم نعمت الله دی دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو. دا روان دی سلسله پر سلسله او اوس هم کوو شوق لرو. چار ځای مثال موږ ځان ورسو چار ځای کلري کې نږدې موږ بخامه خزم ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اوله پلا په افغانستان پاکستان انسان انسان
محمد دا بوزکشي چې اکثر پاکستان کې خونه دا ډېر په افغانستان کې لريسته. موږ دا غواړو چې مثال دا پاکستان کې شروع شي کله ناکله مثال دې میله شروع شي داسې او دا غا میله د بوزکشي میله تاجک پښتون هزاره ازبک داخله کې ډېر خوشحالي او دې غواړي چې همیشه دا میله دلته جوړ کې برابر. موږ د پاکستان سرکار څخه دا اپیل کوو چې بایجان دا میله دې بعد هر ځای په پاکستان کې خاص طور په پاکستان کې جوړ کې.
پر دې مال په صوبې کې د لوب لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبې کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي او په خاصه توګه د بوزکشي د لوبي څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نوري هم پراخېدلې شي. د بلوچستان اعلی وزیر د لوبو مشیر عبدالخالق هزاره وایي چې بیا هم پریکړه کړې ده چې موږ به هغه روایتي لوبې یو ځل بیا رجبندي کوو کوم چې په کامي لوبو کې نشته او نه هم په اولمپیک کې شامل دي. او د نن د لوبې بنیادي مقصد هم دا دی چې د کامونو بیا په خاصه توګه د ګاونډي هیواد افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ د اړیکو ټینګولو په خاطر دغه لوبه سوې ده. وروسته عبدالخالق هزارا په بریالي سیو لوبغاړو کې انعامونه وبېشل. د یادولو وړ ده چې بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او د شپږ کالو وروسته په کوټه کې دغه لوبه یو ځل بیا سوې ده. د کارپوهانو په وینا چې د دغه ډول ګامو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې و خلکو ته د یوې خوندورې لوبې د کتلو موقع په لاس ورځي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد شبرتوار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وای.
په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضې په تړاوې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. د بغلان امنی قمندان جنرال اویس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې درې څلوېښت اسیران د طالبانو له زندانه خلاص کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 لک ډوز افغانستان ته ورکړي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په 1399 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي دي او د 2 نورو یې لغوه کړي دي. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکس نوالني څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 1400 امریکایي ډالر کیږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. او ایران وای له دې هواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپل مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مفتشانو ته د خپل اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو تر غوړ سره دوه ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د غوړی اچار تفریح خبرونه مه هروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
چکل شوی چې د آزادی مبارزه پیوړی افغان لوبغاړی نصرت حق پرست لخپل سویلی افریقایي سیال سره لوب وکړي. یا د لوبې په یو اف سی سازمان کې د په لاس ویګاس کې ترسره کیږي. یو اف سی د آزاد سیالیو د ترسره کولو سازمان دی چې په 1993 کال کې جوړ شوی. لوب به د مارچ میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. خغلی حق پرست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په لاس ویګاس کې ل جنوبي افریقا نه د یو پیوړی سیال په وړاندې لوبيږي او د هیوادوالو دواګان افغان لوبغاړی نصرت حق پرست تر دې وړاندې هم بیلابیلې لوبې کړې او ښه ځلیدلی. نصرت حق پرست اوس مهال له هیواده بهر ژوند کوي. ننګرهار او لغمان ولایتونو د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبه ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. دغه لوبې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. په هر لوبډله کې 15 کسان لوبېږي. ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي.